پیغام پریږدي او موږ به ستاسو پیغامونه راوخلو، او یا هم په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام راته لیکلای سي. پر واتس اپ باندې موږ وخت په وخت ګورو او په دې خبرونه کې به یې نشر کړو. اوس هم زموږ لومړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل شوی ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه وړاندې کوم او تاسو اوریدونکو ته نن سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه سی راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. تاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوئ؟
ولې داسې خبره ده چې دا مخ کې یعنی ارقام د مرګ او میر د هغه د میندو یعنی مخکم بیرونه تقریبا هغه ارقام چې د دبليو چو مونږ ته ورکړی دا مخکم په یو زر میندو کې تقریبا شپږ سو یو شپېته خزم مرکېده په د ولادت په وخت کې. منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې ډېر فیصدي پورته سوی ده دغه فیصدي ارقامې، خو لږ جګ سوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپله خبره چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې هغه کې هغه صحیح مراکز نشته. مثلا میندې هلته ورسي او د مشکل او پرابلم د ولادت حل کړي، او اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزي روغتونونو کې به سب ازدحام ډېر سوی ده په دې چې میندو ډېر د اته د ډېر لرې ولسوالۍ نه دلته سره ځي. مثلا په بعض حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت موږ نسي کولی سي ورسره کومک وکړي. په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي، یعنې دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسېږي. یعنی زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم ډېر وخت هڅه داسې مریضان دي چې مثلا د لرې ولایتونه یا د مثلا د لرې ولسوالۍ نه څه دلته راځي په یو بعد هله. په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نهکه په پنځلس دقیقې میندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه د هغه نو هغه وخت بیا کومک هم رسوي بې فایده ده. نو د دې خطر کچې لږ لوړ سوی ده په دې چې داسې مثلا دا او دوهمه مسله دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبان هلته لرې ولسوالۍ مرکز کې نشته، قبل صایبان نشته، مراکز نشته، کموالی دی مثلا د متخصصین د نسای ولادي، او بل غته یو مشکل او پرابلم سه اوس هادي او افغانستان او بحران کې پراته ده. مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده. یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل تر اوري هغه نفر اوس بیکاره ده، هغه نسی کولی سه مثلا خپل فامیل او هغه ادم مایند سه باردار ده دته هغه غذا یا هغه مواد غذایی چې دته ضرورت لري هغه ورته ورسیږي، او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه ولادت په وخت کې ورسره مخدي. نو د دې خطر دا موضوعات نو لګ لوړ سوی ده، خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وښیي چې رښتیا باندې دا ډېر څه ده. خو دا موږ خپله تجربه ګورو یعنی دلته شفخانه کې.
ډیره مننه ډاکټر صاحب فیضی. اوریدونکو، زموږ دوی نورې میلمنې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همداراز ډاکټر صاحب مریم زدران هم له موږ سره وصل سوي دي د تلیفون له لارې. دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، له تاسو به پوښتنه وکړم چې تاسو په اوسني وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دی، د ښځو د مړینې لومړی لامل ستاسو په نظر باندې د کوچني پر ولادت باندې څه شی دی؟ ولې ښځې د کوچني پر ولادت باندې مړ کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لومړی تاسو اوریدونکو ته، ډاکټر صاحب فیضی ته او ډاکټر صاحب زدران ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. اصلا زه په دغه تاسو د خبرو په ترڅ کې ډاکټر صاحب فیضی سره کولې تر اوسه پورې کومه بله احصایه نه ده ورکړ شوې دقیقه چې د مورګان او د ماشومان مړینه څونه ښکته شوي او څونه جګه شوي. یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالاتو وایي. زه هیله لرم د اعداد او د ارقام او د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکي او نور دغه اټکلي ارقامونه جلوګیری وکړي. په عمومي ډول باندې تاسو پوهیږئ چې په خو هم افغانستان ډېر ښه حالت نه درلوده. فقر، تنګدستي، د لارو خرابوالی، په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې، دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باعث ګرځي د ډیرو ماشومانو زیږون، چې هره ښځه کم تر کمه شپږ اووه اولاد لري. همدا اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټي ریت په افغانستان کې 15.3 ده، یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یوه ښځه لري، خو تر اتلسو شلم احصایه لرم چې بازی ورګانې ماشومان دنیا ته راوړي چې دا یو له علتونه دي. په دوه باندې باید ډېر زیات بحث وشي. همدارنګه په صحي مراکزو کې همداسې چې ډاکټر صاحب وویلې، په هغه ناامنو سیمو کې لري پرتو سیمو کې ډاکټر مخصوصا ډاکټران نه غواړي چې لاړ شي، ځکه چې هلته زمینه د تحصیل، زمینه د هغه اساسي بنسټونه د ژوند ورته لا مساعده نه ده، نه غواړي چې هلته لاړ شي. زه هیله لرم په دې مسایلو باندې کار وشي چې څو هر څوک وکولی شي په آرامه توګه خپلو خلکو ته خدمت وکړي. په صحي مراکزو کې اکثرا مثلا ښځینه ډاکټره نه وي، مثلا سامان و وسایل نه وي، لابراتوار نه وي، دوا نه وي، چې دا هر تاخیر باعث دی ګرځي چې ښځه له منځه لاړ شي. ولې په مجموع کې ما هغه پخوانۍ احصایه چې په 2012 کې اخیستل شوې ده او په هغه کې مال ډیرو تلاشونه په یو لک ژوندې ولادتو کې 450 ولادت ښځې مړې شوې دي. دا بیا هم با وصف چې پخوا ډېر جګو دا 1400 و، خو پس له ډېرو کومکو او ډېرو زیاتو مجادلو دا بالاخره په دې سطح ته راورسېده. ولې دا بیا هم په تمامه نړۍ کې مخصوصا په جنوبي آسیا کې بیا هم یو جګه سطح د مړینې ده چې دا ډېر کار ته ضرورت لري. دا اوس نه ده، دا له پخوانه شوې ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهمه ده، ما پرون هم پکتیکا کې او اروزګان کې له خپله طبي مسلکانو نه پوښتنه وکړله په دې مورد کې چې معلومات واخلم. اصلا د قابلو نشتون هیڅ مشکل نشته په صحي سیستم کې. منګه تنها په 1999 کال کې کانادا د افغانستان د انسټیټیوټ علوم صحي غزنفر چې ورته وایي، دوی تقریبا 6500 قابله فارغ کړي په 9 ولایاتو کې. مشکل دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، بس تونه ورته نسته چې دوی کار وکړي. زه هیله لرم په دې باندې د صحي سیستم ډېر زیات توجه وکړي چې څنګه دوی جذب کړي. ولې فعلا موږ په قابلو کې افغانستان کې تقریبا 15 قابله هم دا اوس موجود دي چې ما له انجمن د قابلو نه پوښتنه وکړه، هغوی دقیق احصایه لري او له انسټیټیوټ د غزنفر نه. موږ په دې کې کمبود نه لرو. ولې دا مهمه ده چې موږ په بنسټیزو خبرو باندې کار وکړو. هغه دا ده چې مثلا اقتصادي سطح د خلکو جګه سي، هغه تعلیمات د صحي جګه سي، سطح د سواد جګه سي، او صحي مراکزو اکسس یا دسترسي خدماتو ته خلکو ته ډېر زیات سي. پخوا متاسفانه زورمند و زورواک و په یو ولسوالي کې به 4 مرکز د صحي و، په یو ولسوالي کې به 1 مرکز نه و. زهیل لرم د عدالت په اساس باندې توزیع د صحي خدماتو منځته راسي.
مننه ډاکټر صاحب، اوریا خیل ورته تاسو ته راځم. اوس به هم د ډاکټر صاحب مریم زدران څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب زدران، تاسو واوریدل چې مخکې ما یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې یو راپور ورکړی دی چې د 2021 کال د اګست د 15 راهیسې په افغانستان کې طبي او روغتیايي خدمات د سقوط په درشل کې دي، او د ښځو او کوچنیانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي د دې راپور لمخې له ډیر شو څخه تر د شلو څخه تر ډیر شو فیصدو پورې کمی سوي دي. آیا تاسو په هغو ځایونو کې، په هغو روغتونونو کې چې تاسو کار پکښ کوي، تاسو هم د ژوند ژغورنې د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ سوي یاست؟
لومړی تاسو ته سلام او دعا همکاران.
ډاکټر صاحب زدران، تاسو ژغ قطه قطر راځي که تاسو یو داس ځای ته لاړ شئ چې هلته سیګنل راسي د تلیفون او موږ تاسو ژغ واوریدلی شو؟
بالکل سمه ده. د لوی خدای په نامه لومړی تاسو ته سلام او دواړو همکارونو ته. زما په نظر د اګست د 15 نه تر چې د جمهوریت دولت سقوط وکړ، طالبان رژیم راغی، د امارت اسلامي رژیم راغی، موږ بیرته د کموالو سره مخامخ یو. ځکه چې په کومه شفاخانو کې زه یم چې کار کوم، همدلته چې یم ناروغان وینم، خلک چې راځي موږ وسایل ورته نه لرو،
د کمپیوټر د وسایل لرو، کمپیوټر د قابلیتګان لرو، د ډاکټرانو لرو، ډیر په مشکل کار په مخ بیایو. فکر چې کله چې طالبان نه وو او اسلامي امارات نه وو، دلته ډیر د ټول په افغانستان کې او خصوصا د مونږ په شفاخانه کې وسایل وو، لږ مونږ دوا درلوده، وسایل لږ ښه وو، ټول کارمندان په وخت راغله، راتلو کار یې کوو او ناروغان به تداوي کوو، د مور د ماشوم اړتیا ښه ډیر سرپرستی کوو. خو د هغه نه وروسته که دوی لرو مونږ ته کار زمینه ډیر لږ شو او دې وسایل لږ شو، دوا نه د نشتو له کبله ډیر ماشومان مړه کېدو، دا ډیر مشکل ده.
ډاکټر صاحب، د میندو مړینې آیا زیاتې سوي دي او تر ډېره ښځې له کومو ستونزو مړې کېږي په دغو روغتونونو کې چې تاسو لیدلی دي؟
کله چې شفاخانې ته ناروغان راځي، د بل شفاخانو نه هلته ورته کوي، کوم مسایل نه لري، مونږ ته ریفر کوي، مونږ ته راځي، ناروغان مونږ ته راځي. کله چې مونږ ته راځي، مونږ هم داسې پیشرفته وسایل ورته نه لرو چې داسې د هغه د امکان د تداوي چې مونږ ته راځي، مونږ بیا هم ورته کار کوو، ورته کار کېږي، خو بیا هم نه کېږي. دونه وسایل نشته، دونه قابله نشته، او ډاکټر هم دونه کول نه شي کوی چې تا ټول ناروغان چې د ټول افغانستان نه چې خراب اوسي شفاخانې ته راشي هغه ته یو کار وکړي. دا ډېر غټه مشکله ده. لامل یې هم دا ده چې مونږ وسایل نه لرو او ناروغان د خلکو د آګاهي سطحه ډېر کته ده. هغوی نه پوهېږي کله چې باید ماشوم پیدا کړي، باید شفاخانې ته نه راځي، کور کې پیدا کوي، بیا که مشکلات پیدا شو ځي کلینیک ته، کلینیک ته چې مشکلات یې لږ نه شو حل، بیا د هغې نه وروسته خار ته راځي او شفاخانو ته راځي. دا ډېر غټ لامل د مرګ و مړین د اطفال او د مور د دواړه ده چې آګاهي سطحې د خلکو ډېر کته ده.
او تاسو څه وړاندیز لرئ ډاکټر صاحب چې د افغانستان سره نړیوال باید څنګه مرسته وکړي د روغتیايي سکتور سره په ځانګړې توګه چې دغه بیخي یعنی د سقوط سره مخامخ نسي دغه سکتور؟
څنګه چې تاسو هم د افغانستان حالات باندې پوهېږي، مونږ ټول پوهېږو چې د افغانستان د سکتور صحیح په سقوط کې وو، خو بیا هم نړیوال لږ مرسته ورته وکړه چې بېرته د دوی ماشونه ورکړي، لږ وسایل ورته راوړي، دوای راوړي، دوی بېرته کار وکړي. دا ښه شوې ده نړیوال چې دا کار کرد، دا لږ کومک او مرسته هم چې د سکتور صحیح سره کېږي چې دا هم قطع شي، بالکل سقوط باندې مواجه خویو. خو بیا هم چې نور مرسته وشي خو ښه ده، د مړینې د ماشوم د مړینې د مور مړینې دا خو لږ کېږي. خو بیا هم مونږ باید د خلکو آګاهي لوړ کړو، باید خلکو په دې باندې وپوهېږي چې یو امیدواره ښځه چې ده هغه باید ښه خواړه وخوري، ښه خوراک وکړي، ځان خپل ځان ته باید ډېر پام وکړي. او کله چې د زیږیدل وخت کې باید شفاخانې ته راشي، داسې ونه کړي چې کور کې پاتې شي، بیا وروسته چې ټول کار خرابي وشو بیا راشي شفاخانه ته. داسې خونه کېږي شفاخانه کې هم وسایل نشته چې ورته ډېر ښه کار وکړي، داسې ډېر پیشرفته وسایل مونږ نه لرو. خو بیا هم لږ چې خپل زحمت مونږ پرې باسو، هغه هم باید په وخت باندې راشي. او په د ډاکترانو کمبود له کبله بلې زمونږ عمده عامل چې ده په شفاخانه کې د ډاکټر کمبود ده. مونږ په افغانستان کې د پانتون د طبي پانتونونه ډېر دي، فارغین ډېر دي، خو بیا هم بس نشته. ټول داسې اوزګار ګرځي، خو په شفاخانه کې د ډاکټر کم بودا ته یو ډاکټر مجبور ده چې په یو وار کې نوکري ورکړي. تقریبا 160 مریضان هغه بیچاره په یو ځان باندې د کنټرول کې، دا د مړینې بل لوی عمل ده.
مننه ډیره ډاکټر صاحب. زه دران زبرته تاسو ته راځم. ملالی رحیم فیضی صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو د ملالی روغتون رئیس یاست. تاسو واورېدل چې زه دران صاحب ویل وای پرمختللي وسایل نسته په ډیری شفاخانو کې، او دغه دوی د میندو د مړینې یو لامل یاد کړ. په کور کې د کوچني زیږولو وروسته کله چې یو ښځه ستونزې پیدا کړي، روغتیایی یا کمپلیکیشنز یې زیات سي، ایا ستاسو روغتون ته راوړل کیږي دا ډول کیسونه؟ او کله چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي، ایا تاسو د کافي او پرمختللي وسایل لري چې دا ډول شذو تداوي وکړي او د کوچني په زیږون کې ورسره مرسته وکړي؟
مننه کوم. داس ام مریم خو دې د ټي وي تجهیزات نو کمال ده. او زه باید وایم چې مثلا هغه مریض چې د ولادت په برخه کې یو روغتون ته راځي، کنه هغه خو یو مسله د ولادت د هغه وسایل زما په نظر په کابل شهر روغتونونو کې خوسته یعنی دغه مشکلات حل کیږي او نور مثلا که تکلیف یا پرابلم دی مثلا یا شدید پرکلانسیا او لري اکلانسیا یا دا شدید مثلا پی پی چې خونځي او ډېر شدید عمل دا غرضي او کابل کې خصوصا زموږ په روغتون کې ډاکټر صاحبان مشته ترنا ډاکټر صاحبان مشته او وسایل ما وسایل چې فعلا ضرورت لرو هغه وسایل شته یعنی موږ کولی شو مثلا دغه مریضان سره کومک وکړو په هر رقم هغه متاد چې په یو بد حالت مریض راځي په هغه حالت چې مثلا یعنی د وینې کمواله دومره ډېر وي چې په امیانه درته وایم یعنی مکمل د دوران د وینې په بدن کې بیخي ډېر ټیټه وي نو هغه وخت بیخي پرمخ تللی وسایل هم وي هغه وخت هم بیا کومک نشي کولی او که مریض په ډېر ناوخت تیم باید راشي هغه وخت شفخانې ته راغلی هغه وخت نو بیخي وسایل هم ښه وي ډاکټر ترینران هم وي ټول وي هغه وخت موږ ورته نشي کولی کومک خو څه مخکې مثلا دوی که داسې یو مریض خرابېږي او هغه کېږي چې ډېر زر د خصوصا د مرکزي روغتونونو ته ځان ورسوي ان شاء الله خدمت کیږي او مشکل نشته نه ډاکټر صاحب نه مشته او وسایل مشته
بلې کومه کوي شه ډاکټر صاحب یو بل پښتنه به تاسو څخه د پدې برخه کې وکم چې آیا تاسو مجهز امبولانسونه لري چې د وینټیلیټرز پکې پراته وي او د یو کس یا د یو شذ چې امیدوار وي او کوچنی زیږوي پر دغه محل کې د دې د اکسیجن کچه لاندې ولاړسي یا د دې شوش یا سږی کولاپس کوي یا د سقوط سره مخامخ کیږي بیرته فعال کړي
بله
او د انستیزیا د ټیمونو په اړه باندې کتل لطفا تاسو یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې د انستیزیا ټیمونه په څه وخت کې په کار راځي او دوی ولې مهم دي په داسې حالاتو کې چې شدي کوچنی زیږوي او باید دا ډول ټیم په یو روغتون کې موجود وي
یعنی دا انستیزی ټیم ډیر یو مهم ټیم ده په دې چې دا مریضان چې مثلا په یو بد حالت کې روغتون ته راځي یعنی باید ټیم ټول آماده وي هم د جراحي ټیم باید آماده وي هم د انستیزي ټیم آماده وي د مونږ د خدای په فضل کې د انستیزي ټیم دلته مونږ لرو تقریبا 12 نفر دي چې شفم لري او دوی نو تقریبا 2-3 شپې بعد نوکری ورکوي یعنی په یو شپه باندې چې دلته انستیزي ټیم تقریبا 15-16 نفر نوکری ورکوي یعنی مون کافی هغه مستاف ورته لرو او ډیر مهمه ده په دې چې که انستیزي مونږ سره کومک نه کوي په هغه مریض کې بیا مونږ نشي کولی هغه وکړي او امبولانس شته انشاءالله زه خپله مثلا یو غټ ماشین د انستیزي ده چې مونږ دلته په شفخانه کې نه لرو خو دا اساسي یو مسه ده چې ټول شفخانو روغتونونو سره کومک کوي د مونږ روغتون هم نیولی نو د دې خاطر د ما خپل هم دغه هغه دي چې شاید په همدغه ورځ کې د انستیزي ماشین څه ډېر مهمه ده او داسې مریضان چې ډېر په یو بد حالت کې پرته وي دوی سره کومه کوي هغه ماشین هم انشاءالله زه خپل روغتون ته اخلمه چې نور دته پرابلمونه هم حل شي
بله مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب نصری نور یاخیل تاسو به بل پښتنه وکړم چې د سش کال په جریان کې تاسو د معلوماتو لمخې څومره شذي د کوچنی پر زیجون باندې مړې سوي دي
مننه زه متاسفانه د ایسایخ ځان سره دقیق نه لرم او نه غواړم چې اټکلي ایسایي وای ځکه چې یو له مخالفین نه دغه ایسایي وایلونه زه نه پیګم چې څونه به دا تاسو کولای شئ چې بیا مې روغتیا د وزارت له مسؤلینو نه پوښتنه وکړم
ښه مننه ډاکټر صاحب بل پښتنه به دغه در سبا کوم چې په داسې حالاتو کې چې ځینې ستونزې رامنځته کیږي د مثال په توګه کوایم چې یو امبولیزم رامنځته کیږي په کوچنی د زیږون پر مهال باندې د دغه یو کیس چې ستونزې هرې خواته زیاتېږي یو دغه چې د فشار سم ساتل او بل چې د انستیزیا پر مهال د یو شذ ژوند دی تکول او په عین حال کې د کوچنی زیژول یا سی سیکشن عملیات کول دغه څومره یو وضعیت رامسته کیږي د ډاکټرانو ستاسو په نظر باندې د ډاکټرانو کار او د دوی تجربه او د دوی راو لاس په دې برخه کې څومره مهم دی
مننه هغه شفاخانه چې هغه سالیسی شفاخانه یا تر شریکی اروایی هغه شفاخانه باید آماده یه هر نوع حالت که امبولیزم ده که دی انستیزیا مشکلات دی که سی سیکشن ده ولا غونه پراخ نور مشکلات او کمپلیکیشن نیتی ده غیری پاره دا یو تیم پا غاره نلری پا شفخانه که چو تیم لری چی اغا کدی داخلی داکتر ده جرائی ده نسایی اولادی داکتر ده نستیزی ده ماشومان و داکتر ده مختلف بخشونه دی چی دوی باید پا اغا حد علای دانش و لری چی که یو مریض دیشی تا مخامخ کیگی دا باید ورته کمک وکړي. نو ځکه د ریفرال سیستم په صحیح سیستم کې جوړ شوی ده چې له ولسوالۍ نه بیا ولایت ته او له ولایت بیا مراکزو ته غټو مراکزو ته موږ مریضان لیږو او تاسې چې مخکې پوښتنه وکړه امبولانسونه باید مجهز وي چې دوی تر هغه مراکزو پورې ورسوي. یعنی دا یو کامپلیکس یا یو مغلقه خبره ده چې یو ټیم یا یو کس پورې اړه نه لري. ولې د شفخانه مدیریت هر څوک سي هغوی باید دې ته پام وساتي چې زه څه رقم مدیریت وکړم چې که داسې یو پیښه راشي موږ باید خپل مکمل اهتمامات ولرو او هغه ټیم آماده وي چې مریض ته نجات ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب، بیرته به تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې موږ ته د واتس اپ له لارې خپل پیغامونه پرېږدئ، پوښتنې وکړئ، په خپل ژغ کې راته ثبت پرېږدئ چې موږ یې واورو او دلته یې خپلو میلمنو مخې ته پرېږدو همدغه پوښتنې. زه فکر کوم چې موږ یو پوښتنه لرو د اوریدونکي، هغه به واورو او بیا به بیرته له میلمنو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساسو گرانو میلمنو ته سلام نوایم. په دې لچ تاسو بره ته شایسته ساسو اوریدونکو ته سلام نوایم. زه نذیر احمد یم، له کندهار نه می تماس نیولې دي. ستاسو میلمنو سره می دا پوښتنې چې دی په انډیکس پلان لري په اوس وخت کې اندی په اوس حالات کې امبولانسونه اوس فکر کوم یو نیم ځای نه دی کېږي. دی امبولانسونه پلان ستاسو کې نسته یا دی نور څه پلانونه لري؟ دی په کلینیکانو کې مریض ورسي کلینیکانو ته، دی ورته وایي موږ وخت نه لرو بل کلینیک چې بوزي، بیا دغه کلینیک سه بوزي بل کلینیک ته دغه ورته وایي، نو در اخر شپخانې ته ورسوي. نو دی داسې څنګه مشکل دی چې دوی سمیله ورزو دا چې دی په دغه کې ډیر پرمختګ وکړي او ډیر د زنانو ته یا زموږ څخه خوندو ته پرمانلنه وکړي.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه پریښو د موږ به د خپل میلمنو څخه دغه پښتنې کوو. ډاکټر صاحب مریم زدران، تاسو موږ دا اوریدونکو د اوریدونکو یو پښتنه واوریدل. دوی وویل دوی د امبولانس او د کلینیکونو په برخه کې پښتنه وکړه. که په دې ډول باندې تاسو څخه پښتنه وکم چې امبولانس ته مریض څه ډول زنګ وهلای سي کله چې دوی له تکلیف سره مخامخ سي، ستونزه ورته پېښ سي، څنګه دوی باید مراجعه وکړي چې یو امبولانس ورسی او د دوی سره مرسته وکړي؟
مننه پوښتنه وو. تاسو څنګه چې پوهیږئ د کابل امبولانس مونږ خو په ټول افغانستان.
ډاکټر صاحب زدران، تاسو ژغ موږ نه اورو، که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړي. بله،
څنګه چې تاسو معلومات لري په ټول د افغانستان په سطحه کې د کابل امبولانس ده چې د امبولانس خدمات ټولو ناروغانو ته هغه پیشکش کوي او داسې مشخصه توګه چې هغوی ته زنګ وهي، هغوی ورپسې راځي او ناروغ په هر شفاخانه کې چې ضرورت وي عمل ته یې بیایي. خب زمونږ په شفاخانه کې مشخص مونږ هم د خدمات د امبولانس لرو، خو داسې نه ده چې قلته ورته زنګ وهي. مثلا یو مریض ریفر کوو د یو شفاخانې نه پاسی اور پسی مریض بیایی خود خانستان که ماغ
بلی لبدا مرغ استاس جخ قطع قطع رادزی. تاسی یو دل بیا خبری وکی مربانی وکی چی مج
اوست ایشو؟
بلی و اوست سامسو مربانی
موی چی پا طول افغانستان که دی امبولانس خدمات چی پیشکش کوي کابل امبولانس ده چې هر څوک چې ناروغي ورته زنګ کوي او هغه د ناروغ د اړتیا په مطابق شفاخانې ته پیښې عمل ته تسلیم کوي او بهتر راځي. خو موږ هم په کابل خو داسې نه ده چې مریض ورته زنګ وهي او مریض پسې لاړ شي راوړي. د دې لپاره ده چې د یو شفاخانې ته بل شفاخانې ته ریفر کوو که د مریض حال ښه نه وي هغه بیایو. په مجموع کې هماغه امبولانس ته زنګ وکړو. خو راغلو په کلینیکونو په مسله باندې چې کلینیکونو چې
کله چې مریض هلته ځي او هغوی وایي بلکې نه کوي. خب لومړی خو دا خبره ده چې باید مریض د خپل ناروغي مطابق به کلینیک ته لاړشي. که هغه یو کلینیک سراپا ده هغه خو نشي کوی چې مریض بستر کې مجبوري ده چې ولیږي وایي ورشه شفاخانې ته هماغه ځای چې د ناروغ ناروغي ډېر وي مشکل ډېر وي یا هغه باید کلینیک بیوسې نه پوره نه وي نو لیږي بل کلینیک ته یا شفاخانې ته لیږي چې دوی مونږ ته راشي مونږ ورته خدمات عرضه کوو.
مننه ډاکټر صاحب زدران. زه بیرته تاسو ته راځم. فیضی صاحب تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د کلینیکونو موضوع څومره جدي ده چې په لیرې پرتو سیمو کې نسته هغومره کلینیکونه لکه څومره چې باید وي؟
بلې، دا خو یو غټ مشکل ده. اصلا د صحي په برخه کې خو داسې مثلا په یو ولسوالۍ ولایت یا ولسوالۍ کې یو چری روختون داسې مثلا هغه غټ شفخانه د ساته په یو ولایت یو روختون وي او نور دا کلینیکونه ستاسې د هغه مریض چې مثلا کوم د ولادت په برخه کې کوم ستونزې لري یا کوم مشکل لري او دوی نشي کولی په یو کلینیک کې دې ته ولادت ورکړي، بیا دا مریض راجع کېږي هغه د ولایتي روختون ته. د ولایتي روختون که دوی امکانات ولري او د دې سره کومک وسي هم یعنی هم ډاکټر وي هم تجهیزات طبي مکمله وي دوی سره کومک وي، او که بیا دوی نشي کولی بیا د هغه ځای نه دا مریض ریفر کېږي پایتخت یعنی کابل ته، سه کابل مرکزی روختون ته، مثلا یا ملالای ده یا ربی بلخی شفخانه ده یا استخلاف شفخانه یا یو سال دو بستر روختون ده یا دلترازی. من تا د کلینیکونو مشکل دا ده چې اوس فعلا ډېر کلینیکونه په افغانستان خصوصا لرې لرې ولسوالۍ کې هغه دي اوس نشته. مثلا هغه خدمات صحي چې مخکې درلود اوس خدمات صحي په ټولو هغه لرې ځایو کې نشته. یو خبره دوام خبره دا ده چې مثلا ترانسپورتي سیستم هم نه لري. مثلا اوس یو ځای یو ولایت یو صاحب العبور ځای لري چې نسي کولی چې هغه ښځه د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا مرکز ته ورسوي. دا هم یو غټ مشکل ده چې ښځه یو یعنی هغه وخت د ولادت په وخت کې وي هغه وخت نه رسېږي یو روغتون ته یا یو کلینیک ته. هغه وخت مثلا خدای نه خواسته د دې کوچنۍ خرابېږي عمره کېږي هغه وخت چې بیا مرکزي روغتون ته یا د ولسوالۍ په سطحه کې یا مرکز ته ورسېږي هغه وخت بیا موږ ورسره نشي کولی. یعنی دا مشکلات ډېر ده. خو دا زما په نظر باندې دا یو صحیح سیستم چې مکمل منظم یو سیستم ورته جوړ شي په ټول سر په سر د افغانستان کې په لرې ځایو کې په لرې مرکزو ولسوالۍ کې څه کلینیک وي او د دې رجعت رجدیهي باید په طرخم سیستم یعنی دا سیستم بیرته مکمل فعال شي او د ټول ولسوالۍ په د ساته په ولایت کې باید مرکزي روغتون وي چې هغه ټول مشکلات دوی حل کړي. یعنی هم باید ډاکټر ولري او ښه تجهیزات د طبي هم باید ولري چې هغه مریض سره کومک وي. دا هغه مریض سره کومک وسي یعنی زما په نظر بیا د کموالی د هغه راځي د مرګ میز ارقام په دې چې تر څو چې هغه مریض یو د ولایت لري ولایت نه د مرکزي هغه روغتون نه تر کابله چې رسېږي هغه وخت بیا ډېر ناوخته وي. زما په نظر د صحي مرکزونه باید په ټول افغانستان کې فعال شي او یو منظم سیستم باید ولري. یو مریض چیرته په کوم ټیم باندې او په کوم کلینیک کې یعنی تداوی وشي او کوم مریض باید مرکزی روغتون ته باید ځان ورسوي. زما په نظر دا سیستم چې جوړ شي انشاءالله دا ورو ورو چې جوړ شي دا بیا ارقام هم ټیټېږي او ښځې او میندې او کوچنیان هم یعنی د مرګ امید نه بچ کېږي. زما په نظر دا ډېر ښه یو انشاءالله په آینده کې
یو منظم سیستم صحیح جوش. مننه ډاکټر صاحب فیضی. اوریاخیل، له تاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. د امیندواری پر مهال کومې ستونزې رامنځته کېدای سي ستاسو په نظر چې باید په پام کې ونیول سي او ښځه او کورنۍ ورته پام ولري او پر وخت لاس په کار سي او ډېر ورباندې ناوخته نه سي؟
مننه. اول خو امیدواره ښځه په کور کې یو خاص فرد د کور ده ځکه چې هغه یو خاصې پاملرنې ته ضرورت لري که غذا ده که روحي حالت ده دا باید ډېر آرام او وساتي. فزیکي کارونه ډېره زیاته باید شاقه کارونه دا ونه کړي چې متاسفانه افغانستان کې مطمئنه چې په لرې پرتو سیمو کې ښځې ډېر شاقه کارونه کوي د امیدواري وخت کې. او همدارنګه تاسو پوهېږئ حتی دا یو رسم ده په اطراف کې چې اول نارینه ډوډۍ خوري بیا ښځې او ماشومان ډوډۍ خوري بیا مور خو بیخی آغا دوده خوری چی بیا ما شمان مارده چی بیا نمور خپل نس مارده ای ده غیری پاره دی خزی دی غزال پاره زبیگم چی دی افغانستان دی خلق و اقتصاد دیر دیفته او دی نرده چی ازا خلق و تا چی ما یوی خزی تا ضرورت دا چی اغا هم امیدواری وی رسی ولی کوایسی لدیر ساده شیو دی آغا کلی کور لکه ترکاری لکه شودی مستی اگه ای داشتن اکثرا خوشبختانه پا کلو باندو کستن لغن استفاده او کی او دی امیدواری خزی تایوار کی بعضی خطرون پا جریان دی حمل کسته چی پا کرات و مرات ویلسی دی پا رادیوگانو که پا کنفرانسو که پا کلو باندو که داغا دیسی کارکنان لطریقه مثلا جک فشار پیدا کیږي سردردی خزه پرسو برته پیدا کیږي رنگ ډیر سپین اوري چې کبخونی لري یعنی مختلف عوامل دي چې سړی که خزه ته وګوري دا مشکلات شته ولی دا به ډیر ښیي چې منګه د کمیونیټي یا د کلو بانډو په سطح باندې صحي مراکز ولرو فامیلي میډیسن برنامه ولرو تر څو چې خلکو ته ووایي چې دغه مریض د ولسوالۍ په شفخانه کې نه تداوي کېږي دا مرکز ته بوځي یو صحي سیستم باید داسې یو سیستمي تړلی په یو بل باندې چې مطلق یو ریفرال سیستم ولري لکه له مغز نه چې عصبي سیستم شروع کوي تر پنجو پورې چې څه وکړي داسې سیستم باید جوړ شي په غیر د هغې باندې په دې چې مریض بیا نیم ساعت ناوخته راشي یو ورځ ناوخته راشي مړ شي دا به همیشه ادامه لري موږ باید په بنسټیزو کارو باندې فکر وکړو مثلا په افغانستان کې د زیږنې سطح ډېره جګه ده یو له علتو د فقر بدبختي جنګ او د مورګانو او ماشومانو د مړینې لامل همدغه ډېره زیاته زیږنه ده زه نه وایم چې زیږنه دې بیخي بنده شي او حداقل د احادیثو په اساس باندې دوه درې کاله باید مسافه ورکړسي اولاد ته شیدې ورکړسي ځکه مور آماده کیږي بل حمل ته ولی زه وینم چې یو ښځه نن سخت کوي یا ماشوم زیانې یا ولادت کې شپږ میاشتې باید بیا راځي بیا حمل لري نو دا وجود خو هېڅ آماده نه ده دې ته چې دا ماشوم پیدا کړي د هغې لپاره اول خو له درنو کورنیو نه دا خواهش ده چې اغه امیدواری ښځې ته په یو خاصه توګه احترام لري او توجه وکړي ته سرحده چې د دوی اقتصادي جابه ای دوی هم دا چې وخت چې یو امیدوار ښځه په کور کې موجوده دوی پیږي چې دا وضع خراب شي په کور کې ولادت صورت نه نیسي دا یو موټر ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري ته سرحده چې امکان لري اقتصادي یو څه پیسې دوی باید پس انداز لري چې بیا هغه وخت کې د موټر کرامونه لري نو خامخا ښځه له منځه ځي ولی په مجموع کې د ما هیله دا ده چې په داسې برنامو کې تاسې د پالیسي په سطح باندې هم یو میلمه ولرئ چې هغوی په دې کې څه پلانونه لري په آینده کې که په ریفرال سیستم کې ده که فامیلي میډیسن کې ده که په بل د روغتونونو د مراکز صحي د شتون په مورد کې یا امبولانس دا د پالیسی په سطح باندې تصمیمونه دي چې نیول کېږي او زه مطمئنه یم چې کار به پیښ شي ولی په مجموع کې عامله داره ښځه یو خاص فرد د کورنۍ ده او دې ته باید ډېر زیات احترام وشي روحن باید آرامه وساتل شي فزیکي ډول باید آرامه وساتل شي او د غذا له طریقه د سوې تغذیې جلوګیري باید وشي تر څو چې د دوه مړینه تر سرحدې موږ وکوي سوښکته راول
مننه ډاکټر صاحب تاسو ته به تر اعظم اوس هم فکر کوم چې ځینو اوریدونکو مش تخپلې پښتنې را ثبت کړې دي اوریدونکو تاسو کولای سي چې د ازادي رادیو د ټلیفون شمیرو لالارې مش تخپلې پښتنې پرېږدي زموږ د ټلیفون شمیره د 00420221200501 او د واتس اپ شمیره د 00420221200501 تاسو موږ تخپل ژغیر پیغام هم پریښودلای سي او په لیکلې بڼه هم پښتنه پریښودلای سي اوس هم ورځو د یو اوریدونکو پښتنې ته
سلامونه احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو کارکونکو او ګرانو میلمنو ته زما پښتنه د ډاکټر صاحب نصری نور اخیل څخه ده چې اوس هم د طبي شورا مشري دي په غاړه ده او کنه او بل مې پښتنه په دې ډول ده چې نور کلونو کې په کال کې دوه ازموینې دي اگزیټ ازموینې د هغه ډاکټر صاحبانو اخیستل کېدی چې د پوهنتون نه به خلاص شول ترې اخیستل کېده او سږ کال یو ازموینه اخیستل شوې او د دوهم معلومات نشته په دې اکله مې ترې پښتنه کوله چې د ازموینې په هکله معلومات راکړي ډېره مننه
اوریدونکو تاسو د یو اوریدونکو ژغ باوریدئ چې د مشتخپل پښتنه پریشه و ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل تاسو غواړي چې د دوی پښتنې ته ځواب وایست مهرباني
او بالکل بالکل ولینا اورور تاسو سلامونه وړاندې کوم زه اوس د ټی وی شورا مسولیت نه لرم ولی همکارانو سره په ارتباط کې یم امتحان شته والدات چې وخت په امتحان وختي اتمنه درته اعلانې اما بل امتحان مخکې ده او ډاکټر صاحبان به انشاءالله به امتحان سرته ورسي
مننه ډیره اوس هم د مریم زادران صاحب ستاسو څخه پوښتنه وکم کته سو په دې اړه باندې خبري وکړي چې ستاسو وروختون ته په اوسط ډول په یو کال کې یا په شپږو میاشتو کې څومره مراجعه کیږي د داسې شوزو د خواځ خچې نسایي ولادي خدماتو ته اړتیا لري
مننه
په
اوسط ډول سیمون په روختن کې پیاو هفته کې یعنی پیاو هفته کې د نسوي ولادي مراجعه کوم چې یو نیم زره خو به یې تاسو په میاشت کې ضرب وکي تاسو په شپږ میاشت کې تاسو مسله وکړي چې پیاو هفته کې مسله د موږ مراجعین مسله خو ونه وایي مځکه چې ناروغان دي ټول خو بیا هم یو نیم زره موږ حداقل پیاو هفته کې آی پی دی او پی دی لرو
ش او د خدمات وړاندې کوونکو په برخه کې که تاسو معلومات راکړئ چې ډاکټران او قابلګانی آیا شمیر تاسو په نظر باندې کافی دي که مخکې تاسو ویل چې کم دي تاسو څه فکر کوئ چې تاسو په روختون کې یوازې د غستون زده ک پر پراخه کچه باندې د غستون زسته
زما په نظر په مجموعي ډول زموږ په روختون کې کبی پرسونل کمبود شته ده ځکه چې دا خو ټول د ساتنه شفاخانه دي او ټول تخصصي شفاخانه دي او په قرار د کورونا له کبله قرنټین وو ابل کالج انټرنس امتحان نه واخیستل او موږ طبعا د موږ کلینیا او یا کسان چې تخصص اخلي لیکي او بیا هم همدونه چې دي خپل کچا باندې کوشش کوي په مریضانو باندې ډیر زیات او د سیبیل بارې هغوی باندې ډیر زیات دي د کار لود هغوی باندې ډیر زیات دي خو به هم خپل زیات باسي دا مشکل ده چې حل کول باید نه باید لیک بسونه په شفاخانو کې ډیر شي ځکه چې دوه مرکزی شفاخانو دي د ټول افغانستان نه د ټول افغانستان موږ ناروغان دي فرقي دي هغه ناروغان چې حال خنوي او هغه یو ټایپ چې نشي کولای موږ ته لیږي چې موږ امکانات دی هغه نه ډیر ده موږ ورته یو شای وکړو او موږ باندې هم د لود د مریضانو او د کار د پرسونل باندې ډیر زیاته ده
مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب فیضی له تاسو په پښتنه وکم د امریکا د جانز هاپکینز په هنتون جان هاپکینز په هنتون د امر روغتیا متخصص نادی اکثر ویل دي چې په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر شایي بیرته هغوم رسیدل ک په 2000 لومړی کال کې چې وو په 2000 لومړی کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو څخه شپږ سو د کوچنی د زیږون پر مهال باندې مړی کېدل او پتیرو دولسیزو کې په شلو کلونو کې د روغتیاي خدماتو د ډېرې دو په نتیجه کې دا شمیر په هرو لکو یو لک میندو کې 640 تر 800 وو. آیا تاسو فکر کوئ چې د ستونزو له ډېرې دو سره به دغه د مړینو شمیر بیا هم یو ځل هغه مر زیات سي لکه دا شل کال مخکې چې وو؟
مننه زما په نظر چې زه اوس په دې چې اوس زه روغتون کې یم کابل کې او یعنی په دغه دوه درې میاشتې کې چې مثلا آی سی آر سی او سره چې د افغانستان تقریبا د مرکزی روغتونونه ټول د مرکزی روغتون تقریبا لس دولس روغتون دي او نور ولایتي شفاخانونه هم دی نیولې نو دوی غیر لدین چې مثلا ماشات طول استفته ورکی ډاکټر صاحبان قبل از پیغام نو د دې مثلا د مریضان ته خصوصا ماین دته خوراکي مواد او ادویه ملزمه کیدی او د نو شانس دوی ته ضرورت لري دوی ورته برابرۍ یعنی اوس فعلا د مو ډیر مشکلات کم شوی ده او اته زه هم دا اوس هم یو په دې چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده دلته مثلا یو ورځ دوه ورځ د مریض کډستر کیږي د ولاتي په برخه کې نو دوی ته مونږ ټول امکانات یعنی دوا او دا ټول لابراتوري معاینات ایکس رے دا ټول شان چې دوی ته ضرورت لري همدلته ورته برابر یعنی یو مریض هېڅ د باندې نه کوم شی نه اخلي او یو خبره او بل تغذیه مثلا په دغه یو ورځ دوه ورځ چې مونږ سره په شفخانه کې ده د تغذیه مواد مونږ هغه مواد ورته برابر اوسه دوی ته لږ انرژي ورکړي په دې شي دا مینده چې اوس دلته فعلا ولادت کې یو دلته راځي کابل کې چون د اقتصادي وضعیت خلکو ډېر خراب دي او مونږ هم شفخانه کې خصوصا دا کومک اوس فعلا شوی ده زما په نظر انشاءالله دا کومک غالبا نشه د مرکزي روغتونونه د ولایتو کې هم دا شروع شوی ده که دا کومکونه ډېر سي او ټول ولایتو کې ورسوي او ډاکټر صاحبان هم هلته وي قابلي سره کومک وکړي او ادویه او منظمه طبي او خوراکي مواد دا ټول شفخانو ته ورسیږي انشاءالله زما په نظر دا ارقام شاید ډېر ټیټ نشي اوس فعلا چې دوه درې میاشتې کېږي چې دا کومکونه شروع ده یعنی زموږ ډېر مشکلات د خلکو ډېر مشکلات خصوصا د میندو مشکلات په دغه شفخانه کې ولادت کېږي ډېر کم سوی ده نو انشاءالله زه هم غواړم چې د نړیوال کومکونه همداسې خصوصا د صحي په برخه کې باید دوام ولري او ډېر سي وسي شي هغه لري په دې چې اوس لږ لږ امنیت مجموعي توګه په ټول افغانستان کې ښه شوی ده یعنی اوس صحي برخه کوی سي چې مثلا دغه مساحت مونږ سره کومک وکړي چې په لرې ځایو کې کلینیکونه پراخ شي ستاف ورته برابر شي مواد ورته ورسیږي دوا وي ملزمه وي ملزمه طبي ورته هغه برابر شي نو انشاءالله دا مسله باید انشاءالله باید له دې نه دغه ارقامونه شاید ټیټ شي
مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب اوریاخیل تاسو د طالبانو حکومت ته څو وړاندیزونه لري چې د کوچني پر زیژون د شوتو او ماشوم د ژوند ژغورلو په برخه کې ډیر کار وسی
مننه ما مخکې مو ویل چې ایکاش په دې پروګرام کې د پالیسی په ساته یو څوک دعوت کړی و چې د وزارت سیاحت امینه و ولې ما څو ټکو ته ډیر زیات پاملرنه وکړه